آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام علیکم درنو ریدونکو، ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو غټه کې وره
جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبان ته به له شرطه د سولې وړاندیز وکړه. د پاکستان د بلوچستان یا په ایالت کې د پولیسو په یو جګ پوړی چارواکي ډزې شوي، دوه تنه پکې وژل شوي. او د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي چې شمالي کوریا د سوری جمهور رئیس حکومت ته د کیمیاوي وسلو د جوړولو مواد ورکړي دي.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي وسوالو طالبانو ته د سولې دغه وړاندیز د یوې ګډې اجماع په اساس کړی دی.
د سولې لپاره د امیدواري تر ټولو مهم ټکی دا دی چې افغانان د سولې په ننګه راوتلي او نور هیڅوک دلته د جنګ پلویان نه دي.
د هوت نه هم ورځ د عسکر ورځ ده، او نن دغه ورځ په جلال آباد کې په یو لړ مراسمو کې ونمانځل شو.
هم په سندرو کې، هم په مجلسونو کې، هم په مراسمو کې خلک ولس د دې ستاینه او د دې قدردانی کوي.
د عسکر او یاد پوځیانو د ورځ په مناسبت د یو افغان عسکر سره مرکه هم لرو. خو تر هر څه مخکې عاشق الله رحیم زوی د نړۍ پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولن خبرونه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبان ته به د شرطه د سولې د خبرو وړاندیز وکړه. جمهور رئیس اشرف غنی د کابل پروسې په دویم کانفرنس کې د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره د یو سیاسي چوکاټ د جوړېدو وړاندیز وکړه، او ویل چې د طالبان د اوربند اعلان ترڅنګ په یو سیاسي ګوند هم بدل شي. ښاغلی غنی د کانفرنس ته په وینا کې طالبانو ته د سولې ګڼډ وړاندیزونه وکړل.
د ملي یووالی حکومت د طالبانو د دفتر لپرانستلو، هغوی ته د پاسپورتونو لصادرولو او په آزاد ډول سفر کولو، د بندیزونو لیرې کولو په برخه کې لمرستې رسنیو ته د لاسرسۍ د ترتیباتو او تر طالبانو د کورنیو له بیرته میشتلیدلو سره موافق دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چمتو ده چې طالبان سره بدون د کوم قید او شرط خبری وکی او با عزت سولې ته ورسیږي. په دې حق لا راپور لګرسته پم دې خبرونه کوي. د روزګان ولایتي چارواکي وسلوالو د قندار روزګان په لویلار شاوخوا دیرش مسافر چې 15 افغان پولیس هم پکې شامل دي، له موټرو کته کړی دي او نامعلوم لور ته یې د ځان سره وړی دي. د روزګان د والی ویان دوست محمد نایاب امریکا غږ ته ویلي دي چې امنیتي ادارې هڅه کوي د ټولو يرغمل شو کسانو هویت معلوم کړي. د جوزجان ولایت امنیتي مسولین وایي چې په درزه بورسوالۍ کې د داعش د ډلې څلوېښت غړي وژل شوي دي. د جوزجان د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر عبدالحفیظ خاشي ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې دغه وسلوال د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د وویل چې په دې موده کې لس نور وسلوال ټپي شوي هم دي. دا هم نړیوال خبرونه. وسلوالو د پاکستان د بلوچستان ایالت د کوټه په ښار کې د پولیسو د یو جګپوړي چارواکي په موټر ډزې کړي دي او دوه تنه وژلې دي. په کوټه کې د پولیسو مشر عبدالرازق چیما ویلي دی چې برید د حمیدالله دستی په موټر شوی. په برید کې دستی ته زیان نه ده رسیدلی، خو د هغه دوه ساتونکي وژل شوي دي. پاکستاني طالبانو ادعا کړې چې برید هغوی کړی. د طالبانو ویان محمد خراسانی ویلي دی دا بریدونه به تر هغه وخت روان وي تر څو یې د خپلو ملګرو د وژل کېدو او بندې کېدو بدل نه وي اخیستی. پولیس وایي دغه جګپوړی افسر یو زندان ته په لار و چې وسلوال پکې بندیان دي او هغوی محکمې ته بول. په مصر کې د اورګاډي په ټکر کې لس تنه وژل شوي دي. د مصر دولتي خبري اجانس مینا ویلي دي چې د اورګاډي ټکر د البهیره په سیمه کې شوی دی. په پیښه کې 15 تنه ټپي شوي هم دي. د اورګاډي د ټکر علت تر اوسه نه دی معلوم شوی. عیني شاهدانو ویلي دي چې ټکر د باروړونکي او مسافروړونکي اورګاډو ترمنځ شوی دی. دواړه اورګاډي قاهرې ته روان وه. د سولې د نوبل جایزې درې وو پخوانیو ګټونکو د برما مشره او پاوست روهنګي مسلمانانو د ډلیزي وژنې په قضیه کې ملامت کړې دي. د سولې د نوبل جایزې دغه درې وړه ګټونکي په بنگلاديش کې دي چې د روهنګي مسلمانانو وضعیت د نګدینه وګوري. د د خبر تفصیل د زیبا خادم نوري.
د سولې د نوبل د جایزې د درې واړه ګټونکو مېرمنې دي، یوه یې د یمن توکل کارمان، بل یې د آیرلاین مایرت مکوایر، او درېیم یې د ایران شیرین عبادی ده. دوی د یوې هفتې لپاره بنگلادیش ته تللي او هغه کم ته هم تللي دي چې روهینګیایي مسلمانان پکې دیره دي. دغو درې واړو مېرمنو د روهینګیایي مسلمانانو سره ژمنه وکړه چې هغه کسان به عدالت ته کش کړي چې د دوی سره یې زور زیاتی کړی دی. هغوی وویل چې په برما کې د روهینګیایي مسلمانانو سره زور زیاتی ته د ډله ییزې وژنې نه پرته بل نوم نشي ورکول کېدلی. د سولې د نوبل د جایزې دغو پخوانیو ګټونکو د برما په مشرې آنګ سان سو چی غږ وکړ چې خپله دنده دې پرېږدي او که دا کار یې ونه کړ د عدلي تعقیب سره به مخ شي. د برما مشرې هم د سولې د نوبل جایزه ګټلې ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. په رومانیا کې د اداري فساد ضد د مبارزې د ادارې مشره وایي تیر کال یې د زرو نه زیات مامورین د فساد او رشوت خورۍ په قضیه کې محکمې ته معرفي کړي دي. د اداري فساد سره د رومانیا د ملي ریاست مشره لورا کوروتا کاوسی په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې په دغو مامورینو کې 15 وزیران، شپږ د پارلمان غړي او د پارلمان پخوانی رئیس هم شامل دی. د رومانیا جمهوریت کلاوس یوهانس د اداري فساد سره د مبارزې د ملي ادارې کارونه وستایل. جمهوریت ویلي دي هغوی چې په دې ادارې انتقاد کوي په حقیقت کې غواړي چې عدالت د سیاست نه قربان کړي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی دی چې شمالي کوریا د سوری جمهوریت بشار الاسد رژیم ته د کیمیاوي وسلو د جوړولو مواد ورکړي دي. په راپور کې ویل شوی دی چې د شمالي کوریا نه سوری ته د 2012 او 2018 کالونو ترمنځ څلوېښت ځله مواد انتقال شوي دي. په راپور کې همدارنګه ویل شوی دی چې د شمالي کوریا د توغندیو انجینران لیدل شوي چې د سوری د کیمیاوي وسلو او توغندیو د جوړولو په فابریکو کې کار کاوه. شمالی کوریا او د سوری رژیم په دې حق له تر اوسه تبصره نه ده کړې. د سوری پایتخت دمشق سره نږدې د غوطې په سیمه کې لا هم اوربند نه دی نافذ شوی او ملکی خلک د جګړې په ډګر کې ګیر پاتې دي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف نن د چهارشنبې په ورځ ویل چې په ختیځه غوطه کې چې له 2013 میلادي کال نه د رژیم د قواو د محاصرې لاندې ده، په جنګ کې د لنډې وقفې هدف دا و چې ملکیان زر تر زره دغه سیمې نه ووځي. دا وخت 4000 خلک هلته بند پاتې دي او د وتلو لارې پرې تړل شوي دي. خو په ختیځه غوطه کې تر ټولو غټ اسلامي سازمان احرار شام یو قومندان محمد علوش د روسانو او د سوریې د رژیم تورونه رد کړل او غوښتنه وکړه چې روسیې د لومړی هوایي بمباري بنده کړي. په عین وخت کې د مرکزي اسیا او منځني ختیځ لپاره د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ عمومي قومندان جنرال جوزف اوټل پر روسانو تور لګولی چې له یو خوا په سوریه کې د اوربند خبرې او له بلې خوا په اوربند تیل شیندي. د ډیپلوماټیکي او نظامی نقطه نظر مسکو لوی خوا ټول ډلو ترمن د بی اتفاقی تخم کری او بل خوا غواړي
ډیپلوماټیکلی اند ملټریلی مسکو ان شم دوه
مخه. او ورسته خبر ده چې د امریکا په یوه پوزي اډه کې یو لستنه ورسته تر هغه ناروغه شول چې د خط یو پاکټ خلاص ک. دغه پوزي اډه واشنگټن ډي سي ته نږدې پرته ده. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان نن ویلي دي چې د بحري ځواکونو د جنایي جرمونو د تحقیقاتو څنګه او د فدرالي تحقیقاتو اداره یا اف بی آی د فورت میټ پاډې کې د پیښې په حق له تحقیقات کوي. تر اوسه نه د معلومات چې د خط په دې پاکټ کې څه ول او دا چې د خط چا د پوځي اډې ته لیږلی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واوریدل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. جنرال جوزف اورل ویلی دی چې په سیمه کې د پاکستان د پالیسۍ بدلون د مسایلو یوازینی حل نه بلکې یو مثبت قدم دی. په دې باره کې رپورت لګرو سره دی. اوس لږ دې مسلې ته چې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي وسلوالو طالبانو ته د سولې د غوړانديز د یوې ګډې اجماع په اساس کړی دی. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د افغانستان حکومت وسلوال طالبان د یو سیاسي ګوند په توګه مني. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری د کابل نه رپورت را لېږلی دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې نن د چهارشنبه په ورځ د کابل پروسی په دویم کانفرنس کې وسلواله طالبان ته د سولې د خپل پلان په اړه د کانفرنس برخوال ته وینا کوله، ویل چې د سولې په اړه د افغان حکومت دریځ د اسلام د دین د ارزښتونو پر اساس ولاړ. هغه ویل چې سوله زغم او زړورتیا ته اړتیا لري.
د سولې لپاره د امیدواری تر ټولو مهم ټکی دا دی چې افغانان د سولې په ننګه راوتلي او نور هیڅوک دلته د جنګ پلویان نه دي.
جمهور رئیس غنی طالبان ته د سولې د وړاندیز په اړه ویل چې په دې وړاندیز کې د افغانستان لوړې ګټې او هم د دغه هیواد د ټولو ادواو په تېره د ښځو حقوق خوندي دي. جمهور رئیس غنی ویل چې د ملي وحدت حکومت په خلا کېدونکو طالبان سره د یوې ریښتینې او پایدارې سولې په لټه کې دی.
موږ دا وړاندیز له کوم مخکني قید او شرطه پرته د سولې موافقتنامې ته د رسیدو په خاطر چې لاندې موارد رانغاړي وړاندې کوو. اول، د اساسي قانون سره سم د ټولو اتباعو په ځانګړي ډول ښځو د حقوقو او مکلفیتونو تامینول. دوم، د اساسي قانون منل یا د اساسي قانون له احکامو سره سم د هغې تعدیل. دریم، له قانون سره سم د ملکي خدمتونو، امنیتي او دفاعي ځواکونو د فعالیتونو پر مخ وړل. څلورم، هیڅ یوې وسلوالې ډلې ته چې له بهرنیو تروریستي شبکو، بهرنیو تخریبي سازمانونو، دولتي یا غیر دولتي بنسټونو سره چې په افغانستان کې د نفوس په لټه وي اجازه نه ورکول.
هغه ویل چې د سولې پروسه به د خبرو، تصویب او تطبیق په درې مرحلو کې ترسره کیږي. په ټولو مراحلو کې به د ښځو استازي ګډون کوي.
د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وضع شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند په حیث په رسمیت وپیژندل شي، د باور جوړونې ترتیبات ونیول شي او عادلانه او آزاد ټاکنو ته لاره هواره شي. دوم، د سولې لپاره حقوقي چوکاټ وضع شي او د غوښتنې په صورت کې په اساسي قانون کې د پیشبینی شوي قانوني پروسې لارې د اساسي قانون بیاکتنه وشي او د بندیانو د آزادولو او د بندیزو نو لیستونو څخه د ایستلو لپاره قانوني لارې چارې تعقیب شي. دریم، د افغانستان دولت په رسمیت وپیژندل شي، د قانون حاکمیت ته درناوی وشي، اصلاحاتو ته لاره هواره شي او د متوازن پرمختګ او کډوالو راستنېدلو لپاره انتظامات وشي. څلورم، د ټولو اتباعو په تېره د پخلا کېدونکو طالبانو د امنیت لپاره تدابیر ونیول شي.
جمهور رئیس غنی ویل چې د سولې لپاره نړیوال ملاتړ او همکاري ترلاسه شي. په تېره دا چې د ډیپلوماټیک مالي ملاتړ په ترلاسه کولو، د بهرنیو جنګیالیو د برخلیک معلومولو او لیستونو څخه د سولې سره د یوځای کېدونکو افغانانو د نومونو د ایستلو په برخه کې همکاري ترلاسه شي. جمهور رئیس غنی ویل چې د طالبانو نظریات او د دوی وړاندیزونه په دې او نورو برخو کې په نظر کې نیول کېږي.
د ملي یووالی حکومت د طالبانو د دفتر له پرانیستلو، هغوی ته د پاسپورټونو له صادرولو او په آزاد ډول سفر کولو، د بندیزونو لیرې کولو په برخه کې لمرستې رسنیو ته د لاسرسۍ د ترتیباتو او تر طالبانو د کورنیو له بیرته میشتېدلو سره موافق دی. د سولې عاري شورا به چې د مسلکي ټیم له ملاتړه څخه برخمنه وي، د مذاکراتو په اړه یو هیئت معرفي کړي چې د ښځو او مدني ټولنې غړي به هم پکې شامل وي. د مذاکراتو ترسره کولو لپاره تر ټولو غوره ځای کابل دی، خو په دغه جنګ کې ناخیل اسلامي هیوادونه د ملګرو ملتونو دفتر یا کوم بل درمګړی هیواد چې هم کېدای شي مذاکرات ترسره شي.
جمهور رئیس غنی ویل چې د افغانستان ملي وحدت د حکومت دغه دریز باید هیڅکله په کمزورتیا او ضعیف تعبیر نشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، جنرال جوزف وډل ویلي دي چې په سیمه کې د پاکستان د پالیسۍ بدلون د مسایلو یوازینی پریکنده حل نه دی، خو مثبت ګام دی. د هیله څرګنده کړې ده چې د دې هیواد سره خپلې مهمې اړیکې بیرته ورغوي. بل پلو په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي چې د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د ملي امنیت د شورا رئیس پاکستان ته د سفر په وخت کې ویلي و چې واشنگتن د اسلام آباد سره د نوو اړیکو غوښتونکی دی. دغه جکپوري امریکایي چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
متحده ایالات وایي که طالبان غواړي په افغانستان کې جنگ پای ته ورسوي، باید له افغان حکومت سره خبرو تکینی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی د سه شنبه په ورځ ویل چې که وسلوال طالبان سوله غوړي باید له افغان حکومت سره خبرې وکړي.
موږ د افغانستان د وضعیت لپاره پوځي د حل لار نه ګورو. بلاخره باید یو سیاسي وضعیت او سیاسي حل لار رامنځته شي، او دا وضعیت هغه وخت ښه رامنځته کیدای شي چې طالبان خبرو ته کښېني. امریکا به یقینا یو رول ولري، خو دا پروسه باید د افغانانو په مشرۍ وشي او افغاني پروسه وسي.
د امریکا ترڅنګ د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې یو مهم اړخ پاکستان هم دی، چې د افغان او امریکایي چارواکو په وینا طالبانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی. د امریکا د پاوز مشر جنرال جوزف فورتل پرون سه شنبه د کانګرس دفاعي کمیټې ته په وینا کې ویلي دي چې په جنوبي آسیا او په سیمه کې د ثبات لپاره د پاکستان همکاري ته اړتیا ده.
زما په فکر په جنوبي آسیا او افغانستان کې د کامیابۍ لپاره له پاکستان سره مضبوطې اړیکې او د هغې واز د همکارۍ جلبول ضروري دي. د جنوبي آسیا لپاره د ستراتیژۍ له اعلان راهیسې مې پام د پاکستان د مرستو راجلبولو ته و چې خپلو ځانګړو موخو ته ورسېږو. موږ هغوی ته وویل چې د جنوبي آسیا له ستراتیژۍ سره د مرستې لپاره داسې وکړي.
امریکایي چارواکي باور لري چې د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI او پاوز د نظریاتي دلایلو او په افغانستان کې د هند نفوس د مخنیوي لپاره له ډېرې مودې راهیسې د طالبانو په تمویل او تجهیز کې مرسته کړې ده، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي.
پاکستان یو خبره کوي سوله والا، خو نړیوال کوم هیوادونه دي هغه دا وایي چې پاکستان هغه کردار نه لوبوي چې کوم ته پکار ده.
چیرونکی وایي د تاریخي ملګری واشنگتن سره د اسلام آباد د اړیکو خرابېدو پاکستان چین او روسیې ته نږدې کړی.
روس را تګ غواړي، داعش بهانه کوي او د افغانستان شغه ځان ته جای جوړول غواړي چې کوم د په شام شه ځان ته جوړ کړی.
د بیجینګ او اسلام آباد ترمنځ ډیپلوماتیک او پوځي اړیکې په داسې وخت کې تودې شوې دي چې چین د پاکستان د اقتصادي ودې لپاره په زیربنایي پروژو کې په میلیارډونو ډالر پانګونه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، وسلوالو د قندهار او رزګان په لار باندې د شلو نه زیات مسافر برمته کړی دي. قسم دی ارغمل شو مسافرو بشپړ هویت لا معلوم نه دی، خو ځینې امنیتي منابع وایي چې 15 پکې پولیس دي. عزیز الله پوپل راپور را کړی دی.
د روزګان ولایت ولایتي چارواکي وایي چې تیر ورځ وسلوالو د کندهار روزګان پر لوی لار شاوخوا 13 مسافر چې 15 افغان پولیس هم پکې شامل دي له موټرو څخه کښته کړي او نامعلوم لور ته بولي. د روزګان د والی ویاند دوست محمد نایاب امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې دغه مسافر د کندهار روزګان د لوی لارې د سرخ بیت په سیمه کې وسلوالو له موټر کښته کړي او نامعلوم لور ته لځانه سره وړي دي. د زیاتوي امنیتي ادارې هڅه کوي چې د ټولو يرغمل شوو کسانو هویت څرګند کړي، خو زیاته کړه چې په برمته شوو مسافرو کې د میانشین ولسوالۍ 15 پولیس هم شامل دي.
وسلوال مخالفین د سربیت په سیمه کې سړک ته راوتلي او هلته د مسافرو موټرې درولي. د 15 څخه تر 13 تنو پورې دیو ملکی وګړي د موټرو څخه ښکته کړي او نامعلوم لوري ته بيولې دي. موږ کشفي او سربارتي ارګانونو په دغه برخه کې خپل کار پیل کړی دی چې د دې کسانو هویت تثبیت شي او دغه وروسته د حل په مسله باندې یاد دیو د خوشکېدو په برخه کې اقدام وکړو.
د کندهار روزګان لوی لارې د روزګان ولایت د ناامن سیمو په اردو کې پرته ده. تیر کال د لوی لار دوه ځله د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا د ترافیک پر مخ تړل سوی و چې د لارې تخلاصون وروسته د دغې لارې د مسیر یوې برخې ته هم تغییر ورکړل سو. د روزګان د امنیت امیر سمنمل عبدالقوی عمری امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې په يرغمل سو کسانو کې د روزګان ولایت اړوند نظامی سرتیری نه دي شامل. د زیاتی چې د سرخ بیت سیمه د کندهار روزګان تر مابینز سرحدي سیمه ده او وسلوال تیر ورځ د ماښام او مازیګر تر مابینز وخت کې دغې لارې ته راوتلی و.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په خوست کې د ملي اردو چارواکو ویلي دي چې په پسرلي کې به چې هوا تودیږي او حملې او جنگونه زیاتیږي، طالبان پرې نږدي چې ډله ییزې حملې وکړي. دوی ویلي دي چې د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره یې پوره چمتووالی نیولی دی. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را کړی دی.
په داسې حال کې چې ژمی مخ پر تریدو دی او د افغانستان سړو سیمو ته د وسلوالو طالبانو ستنېدو ته کم وخت پاتې دی، افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره چمتووالی نیسي. پا په خوست کې د ملي اردو د لومړی پلی شایسته لواء قمندان چې د سرتیری د ورځې لمانځلو مراسمو ته یې خبرې کولې، وویل را روان جنګي فصل کې به طالبانو ته د سترو بریدونو موقع ورنه کړي. قمندان ډګروال خلیل الله خلیل مراسمو ته وویل چې د راتلونکي اوړي لپاره یې پر ځانګړو امنیتي پلانونو کار کړی څو وکولی شي پر ولسوالیو او نورو حکومتي تاسیساتو د سترو ډله ییزو بریدونو مخه ونیسي.
اوس چې د 1308 کال جنگی فصل په ختمېدو دی او د نوې کال پر راتګ سره په د نصرت په شوکات کې د عملیاتو نوې جنگی فصل شروع کیږي، د پرسونل جګړیز چمتواله په خاطر دوامدار شوونه او روزنه جریان لري تر څو د راتلونکو جنگی فصل لپاره پوره چمتواله ولرو.
وسلوالو طالبانو تیر اوړی د پکتیا پر امنیه قومندنۍ، د پکتیکا پر اومنی او د پکتیا پر جانخیلو ولسوالۍ سترې ډلې یې حمله او په خوست ښار کې د موټرو په وتم ځای کې ځانمرګي برید تر سره کړ. خو د ملي اردو د لومړی پلی شایسته لواء قمندان ډګروال خلیل الله خلیل وایي چې طالبانو ماتې خوړلې او وبه نشي کولای کومې ولسوالۍ او یا سیمې ته سقوط ورکړي.
دښمن پلان درلود چې په 1309 کال کې د پکتیا ولایت شرقي ولسوالیو او د خوست ولایت د موساخیل او صبری ولسوالیو ته سقوط ورکړي. د خوست او گردیز لوی لار د هیواد د هیوادوالو پر مخ وتړي تر څو په یادو سیمو کې دایمي مرکزونه جوړ کړي او د خوست او پکتیا ولایتونو امنیت تر سوال لاندې راولي.
نوموړي زیاته کړه طالبانو غوښتل چې د پکتیا جنیخیل او د خوست صبری ولسوالۍ ونیسي او له دې ځایونو څخه په نورو سیمو کې بریدونه تنظیم کړي، خو د ده په وینا د هغوی حملې په شا وتمبولې. قومندان خلیل الله خلیل دا څرګندونې داسې محل کوي چې د افغان امنیتي جنرالانو تر څنګ امریکایي چارواکو هم خبر ورکړی چې پر طالبانو به خپل بریدونه څو چنده زیات کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو درنوریدونکو، نن د هود نهمه ده. د هود نهمه په افغانستان کې د عسکر ورځ ده او دغه ورځ نن د نورو برخو په شان د ننګرهار په ولایت کې هم په شاندارو مراسمو نمانځل شوې ده. ذبیح الله غزی د جلال آباد نه موږ ته رپورټ را لېږلی دی.
دا حکومتي سرتیری نن په سنگرونو کې نو د سولې او مینې سمبولونه لېږدول. د افغان پوځ چورلکم د خپل دښمن مورچلې نه ایشته په خلکو یې د امن پیغامونه شیندل. د هود نهمه د سرتیرو د ستاینې په نوم بېله شوې. د جلال آباد شیرزي لوبغالي کې د راټولو خلکو جذبې حیرانوونکې وې. د چورلکو دا صحنې ډېرو ته د یوې ښې راتلونکې هیلې وې ستایلې او سرتیری خپل کړل.
هغوی چې میړانه سره جنګیږي، قرباني ورکوي، له سره تیریږي او دښمن ته ماتې ورکوي، هغه هم نه یې. هم په سندرو کې، هم په مجلسونو کې، هم په مراسمو کې، هم په کورونو کې، په ټولو ځایو کې خلک ولس د دوی ستاینه او د دوی قدردانی کوي.
ګډونوال هغو سرتیرو ته سلامي و چې د سټیج له مخې په موټرو کې تیریدل، ویلې داسې خوښي یې کله نه وی لیدلې. د سرتیرو او ولس د خوښۍ ګډې اتڼې بې مالګې نه وې. چا یې تصویر اخست او چا چکچکې کولې. مراسمو ته ننګرهار کې میشت اهلي هونو د مورغلیو دوی د لوبه په خوښیو کې کوي، ویلي په خپلو سرتیرو ویاړي.
نشې توکي ټولنه د تباهۍ په لور بیایي. راځي چې دغه وژونکې پدیدې په وړاندې یو موټی شو. نشې توکي څرګند دښمن.
د د آشنا رادیو درنو ریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگتن د سټډیونه اوري. د پکتیا د ولایت د عام روغتیا مسؤلین وایي چې دغه ولایت د ګومل په ولسوالۍ کې د ولس د خبرولو او پوهولو لپاره کار پیل کړی دی چې هغه کورنۍ وهڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي چې تر اوسه پورې نه دي واکسین کړي. عبدالملک شفق د پکتیکانا رپورټ را لېږلی دی.
که څه هم په افغانستان او په ځانګړي ډول په سرحدي او ناامن سیمو کې د ګزړن پر ضد د مبارزې په مخ کې ځینې ستونزې لیدل کیږي، خو په ټولیز ډول داسې ښکاري چې د پولیو د وایرس د خطر په اړه عامه پوهاوی د پراختیا په حال کې دی. د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ اوسیدونکي سید ولی امریکا غښ ته وویل چې د سیمې خلک یې اوس د پولیو ضد واکسین په ګټو پوهېدلي، خو وایي د عامې روغتیا ریاست ته پکار ده چې په دې برخه کې لا زیات کار وکړي تر څو د لرې پرتو سیمو خلک هم د پولیو ضد واکسین په ګټو خبر شي.
خلک خوشحاله دي دې باندې چې واکسین ورسېږي نو ماشومان به له ناروغیو خلاص بس واکسین سی ولګي او واکسین ورسېږي او واکسین ځنه غټه زیاته استفاده اخیستل کیږي، بس د واکسین لوالو سره هر څوک همکاري وکړي او ورسې.
د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولی ګل وایي چې د پولیو وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه یې په دې ورستیو کې د دغه ولایت په لرې پرته ګومل ولسوالۍ کې هم د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی. هغه ویل چې په دې برخه کې پر مذهبي او قومي مشرانو سربیره له خپلو شته امکاناتو هم کار اخلي. د په وینا هڅه کوي چې د ګزړن د واکسین په تطبیق کې د خلکو پوره همکاري ترلاسه کړي.
بس د څه کسانو چې نه غوښتل چې خپل ماشوم ته واکسین ورکړي، په دغه باندې موږ ډېر جدي کار روان کړی دی. د خلکو عامه پوهاوی پروګرام موږ په نظر کې نیولی دی. خلکو ته زو تبلیغات کوو، حتی خپل کوآرډیناتورانو ته، خپل سپروایزرانو ته، خپل هغه مانیټوران چې وروسته پسې ځي، یوغو ته موږ په ډېر تحقیق سره د خبره کوو.
په 2014 میلادي کال کې په پکتیکا کې د پولیو و مثبت پیښې ثبت شوې، خو په 2018 میلادي کال کې بیا هیڅ کومه مثبت پیښه نه ده ثبت شوې. ډاکټر ولی ګل وایي چې له پاکستان سره د سرحد له امله دغه ولایت اوس هم د پولیو وایرس څخه خوندي نه ګڼل کیږي.
تقریبا څو کاله په مخ کې ډېر داسې کسان و چې نه به غوښتل چې د واکسین اغسې، خو نن هغه خلک هم پوه شوي دي. د هغو فیصدي اوس ډېره زیاته کمه ده.
دینی عالم عبدالقادر د اسلام له نظره په هر انسان لازمه ګڼي چې د خپل روغتیا ساتنه وکړي. مولوی عبدالقادر له خلکو غواړي چې د خپل ماشومانو د سالمې روغتیا په خاطر د ګزړن پر ضد خپل مسؤلیت ترسره کړي.
امنګ تاسو اولادونه، امنګ تاسو ورونه، امنګ تاسو خويندې چې بل ته سبا لاس نشي محتاجي، نو په دې خاطر باندې چې د احتیاجي نه باید خلاص شي، باید موږ تاسو کوشش وکړو په نوم بشریت دا دند ده چې باید صدا دی بل مسلمان دی مایوبیت نه دی غنه سره احتیاجي نه باید خلاص شي.
نړیوال روغتیایی سازمان اټکل کاوه چې د 2018 میلادي کال تر پایه به نور د پولیو ناروغي ټغر د نړۍ لسر ټول کړي، خو د 2013 میلادي کال یوازې د 2 میاشتو په تیریدو سره تر دې مهاله په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن 3 مثبت پیښې ثبت شوې چې یوه یې په ننګرهار او پاته 2 نورې په کندهار کې دي.
وسام د څو مهمو خبرونو لاندې زاوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبانو ته به له شرطه د سولې وړاندیز وکړ. جمهور رئیس غنی د کابل پروسې په دویم کانفرنس کې د طالبانو سره د روغه جوړې لپاره د یو سیاسي چوکاټ د جوړولو وړاندیز وکړ. ویل چې طالبان د اوربان د اعلان ترڅنګ په یو سیاسي ګوند بدل شي. د روزګان ولایتي چارواکي وسلواله د قندار او روزګان په لوی لار شاوخوا دیش مسافر چې 15 افغان پولیس هم پکې دي تښتولې دي. د جوزجان ولایت امنیتي مسولین وای په درزه بولسوالۍ کې د داعش ډلې 40 غړي وژل شوې دي. وسلوالو د پاکستان د بلوچستان ایالت د کوټې په ښار کې د پولیسو د یو جګپړي چارواکي په موټر ډزې کړې دي او 2 تنې وژلې دي. په مصر کې د اورګاډي په ټکر کې 10 تنه وژل شوې. د مصر دولتي خبري ایجنس مینا ویلي دي چې د اورګاډي ټکر د البهیره په سیمه کې شوی دی. په پیښه کې 15 تنه ټپي شوي هم دي. د سولې د نوبل جایزې درې و پخوانیو ګټونکو د برما مشره او پاوس د روهنګي مسلمانانو د ډلې زوی وژنې په قضیه کې ملامت کړي دي. په رومانیا کې د اداري فساد ضد مبارزې د ادارې مشره وایي تیر کال د زور نه زیات مامورین د فساد او رشوت خوري په قضیو کې محکمې ته معرفي کړي دي. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوی چې شمالي کوریا د سوریې جمهوریت بشار الاسد رژیم ته د کیمیاوي وسلو د جوړولو لپاره مواد ورکړي دي. د سوری پایتخت دمشق سره نږدې د غوطي په سیمه کې لا هم اوربند نه دی نافذ شوی او ملکی خلک د جګړې په ډګر کې ګیر پاتې دي. او روسي خبر دا چې د امریکا په یوې پوځي اډې کې یو لستنه وروسته تر هغه ناروغ شول چې د خط یو پاکټ خلاص کړ. دغه پوځي اډه واشنگټن ډي سي ته نږدې پراته ده.
آشنا رادیو درنو ریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه همدل ته پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږو. خو هیر مو نشي چې نن موږ د ورځنیو مسایلو بحثونو په پروګرام کې د طالبانو سره د سولې لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی په پلان غږیږو. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.